السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنیو چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي؟
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده وتلې او ځانونه یې پاکستان ته رسولي او پر کابل د طالبانو د واکمنېدو ټیک یوه میاشت کوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روحان مختوړي د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. اسمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالره فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. وویل وچکالۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1,300,000 افغانان اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. ښاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په 1 د موقتی کابینې له اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکي مرکز جوړوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیا زیاتېدو ته په کتو ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په تاجکستان، پاکستان او ازبکستان کې په خپلو ګودامونو کې د ضروري اړتیا وړ شیانو زیرمه پراخه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2,800 افغانانو لپاره چې اوس وستي هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو مېرمنو او میډونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکړي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روانې دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیچا ته به د کورنۍ جګړې اجازه ورنه کړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودري پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لوبډله د تورخم له لارې پاکستان ته ورغلې ده. د په دې اړه چې د افغانستان د نجونو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللي او هلته څه غواړي څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقونو فعالان، مدني فعالان، خبریالان او سیاستوال جلا وطن شوي دي. د افغانستان مشهور هنرمند نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونه کړي. اغلې نغمې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بې موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر دردېدلي، ځورېدلي او ډېر ستړي ولوستي.
کله چې طالبان واکته رسیدلی، د افغانستان په راډیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې ده. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د جنوب د کرکټ په خوانې مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه و پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د جنوب او شزو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچکړي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول به فکر نوي او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي اونۍ خبري شي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8 نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حمله دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسي جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې دلته واورېدل کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، پاتې ده ازادي راډیو .com. هیله ده د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم لرو. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. انټونی بلنکن د سنا جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې ویلي دا پوسټ به د ټولو هلو ځلو مسؤل وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لګکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړې. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلنکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان خوځو نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلنکن په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د خوځو نجونو او لګکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستان په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالي ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. په واشنگتن کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو اجرایي پوسټ موجودیت به څه ګټې ولري؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د ښځو له فعالې نوېدې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان مېرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي. او یو پوښتنه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو مېرمن وګمار شي چې د ټولو مېرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې درلودلې چې افزار یو مېرمن وه او په امتیاز به نورو اخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگتن کې دلته طالبانو نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي، سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو مملکو کې پورته شي. که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي. دوی ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولای سخپل وزیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتی سی. نن خوشبختانه منگا هم یو اطلاع پیدا کرده چه که بلخ که لعوال سنفر تا دولا سنفر شاگردان کولای سی چه مکتب تا ګډونو کې یو مکتب تلارسي. نن مکتب ته تللی وه د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلم د اتحادیې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان مېرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله مېرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي، حداقل د کار، د تعلیم او د غراس په سیاسي ډګر کې د ګډون؟
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت یا د کازی صاحب حکومت ښځو ته ونډه ورکوله، موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنې په لوړه کچه نه. مثلا یعنې وزارت یا مهمیت نسو ورکولای اما لغین اخکات ورکولای سو مون خپل حته وکو کوشش وکو خپل غاک به پورته کو خپل حق ما به دفاع وکو ترڅو سو کولای نو یو موقفو ته هم خزو ته باید وند ورکړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د خزو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږیدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو په یو نوي اړخي خبرې کوو. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدل دي. د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم غړي پروند تورخم لاره پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې سرګند نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د خزو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او کنه. طالبان وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي موقف هم نه دی اعلان کړی. تفصیل له اجمل ان اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم له لارې اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان جنو د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودري په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوی نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي. خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهور سیرو په ځانګړې توګه د خزو د هغه کډوالۍ یوه برخه ګڼل کېدای شي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواده پیل شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو له کبله هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د خزو د کرکټ پخواني مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو غوښتي چې که چیرې طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنه کړي، نړۍ دې د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته نه ورکړي. توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوې، د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په کرکټ بندیز به په افغانستان کې د نوې غوړېدلې لوبه سخت زیان منه کړي. هغې ویلي دا ښه نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیره اونۍ د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خپرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش د احتمالي بندیزونو یادونه شوې وه، د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د ورزش په اړه رسمي پالیسی نه ده په ډاګه کړې.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي یې، ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لا د مخه له افغانستان نه وتلي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیره میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دې نه وځي او ډاډې ورکړي چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باور کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه ټیک یوه میاشت شوه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. لا هم د خلکو ځینې ستونزې له هغې ډېرې اقتصادي ستونزې پر ځای دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یوه سرپرسته کابینه اعلان کړې او دا هیله مند دی چې د ټول شمولۍ لپاره به یې راتلونکي کې اقدامات وشي. له ښاغلي کرزی سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دا مهال په کابل کې دای پر څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول بی او کوشش هم دا وزدادی چې هم شمول سی. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سی. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې ده، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي کې خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي، ګورو به که زموږ لخوا څه پوره یو په دې حکلو چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمام معنا قوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله خی د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیګ او د لیې مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دي. دا د دا 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 وطن حق دی او په دې کې مو ترقي او عزت.
طالبان واک ونیو او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لارې کومې پایلې ته ونه رسېدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي، خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي. هغوی ښایي وسله ونه لري، خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی؟ وی داسې پروسې چې د هغې په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هیواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خلک دي، دغه د افغانستان خلک دي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا برحل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
په خوانی ولسمشر حامد کرزای و چې آزادی رادیو سره یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دی یوې میاشتې په مناسبت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد همدرد لغمان ما را پیغام ده په دې هیله سینا شریکي د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو نه مې دغه غوښتنه داسې دا د تورخم لاره خلاصه کړي د افغانو بېوزله ولس په مخ باندې، ځکه سې دا داسې له کابل یا لغمان یا کونړ یا ننګرهار نه داسې ځي پاکستان ته په کندهار باندې او بیا هغسې په کراچۍ پېښور کې کار یا مریض پېښور ته بیایي، نو هم یې د مالي لحاظه هم فزیکي لحاظه او هم تکلیف ورته ډېر زیات رسېږي. نو ما په ډېر درنښت باندې د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې په دې باندې جدن غور وکړي او د دې خلکو مشکلاتو ته فکر وکړي او حل یې کړي. والسلام په احترام.
د اجمل ورات خبره کوم، دلته په زین اندر سیمې کې خوښ جاهدین و امنیت و مجاهدین نه سګر د ورات تو تللي اشارات تللي، دلته غلا ډېر سوي دي، غلا کې خلک د خلکو سیاست تاوي، نو ما دغه پیغام نشر کې وسلام.
وزیر خبرې کوم له کابل، قیمتي دا ډېر سخت ګراني ده د عمل کې، دغه چارواکي ته ډېر کوسي وروره ده تحصیل درادیو دلاری نه دا گرانی بانی لگ توجه که بس مقوختان دا دا دی مغانستان دی کابل خلق دیر سر دا عوام سیوا خطت اروپا تا ولار دی خواب دی خواب سر بیشی دا بازار سستان طول گرد ورد دی خلق پریشان دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن د طالبانو د واکمنیدو یو میاشت پوره شو، خو تر اوسه اقتصادي ستونزې پر خپل ځای دي او طالبانو تر اوسه کومه ځانګړې اقتصادي پالیسي هم نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوي له غړي ازرق شافیزي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لخوا خنو په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي، دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دا تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروې نه لرو، هایوې نه لرو، جوړ شوي نه دي. موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو د هغه پر ځای موږ برق راواردوو، یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته، کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو، دلته لارې خرابې وې، ویجاړې وې، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي، اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان لنیک مرغه ډیر شتمن دی تر مزکی لاندې زیر ملری سرگردان او بیلوی چی دا کولی شیش چی مزکی خلابه کی یا برق تولید چی عمده صادرات کی دیشی چی دی برق صادرات وی او پین زمان که بیل بیل معدن لرو نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن یو خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاری او بیکاری که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومی جاویدان شي باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي خلکو لپاره هوسایي برابر کړي خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي بیکاری اوج ته رسیدلی دي فقر اوج ته رسیدلی دي خلک ډېر پریشان دي دوی باید معقول مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی غړی ازرق شافیزی و چې له ازادي راډیو سره یې پر روانو او دغه راس په اوس وخت کې پر اقتصادي ننګونو خبرې کولې اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دا مرکز موږ په ویبپاڼه کې هم واورئ وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس څلور نیمې بجې شوې لاند خبرونه له عصمت سروان اورو
د اروپا اتحادې مشر اورسلا ډیرلین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادې وویش خړې له افغانانو سره ولاړ دي او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د ۲۶ میلیون ډالر فوري مرستې غوښتنه وکړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپ ګراندی وایي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیس کې له افغانستان سره د مرستو لوژیستیکي مرکز جوړوي د جرمني د کورونا چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقۍ سره مخالفت ونه کړي د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحده ایالات پر چین د برید پلان نه لري
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام پر ویبپاڼې سربیره که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ د دې خبرونې وروستی راپور را اخلو په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو دوی ته ویلي چې نور دې په رسنیو کې کار نه کوي د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو وارې یې ژمنه کړې وه دا ژورنالیستان وایي طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو د ډوډۍ روړونکو یا نفقه ګټونکو مخه نیولې او هغوی یې په کور کې نیولي په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به یې د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري په دغه برخه کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستن
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي هغه خزی اونجونې چې به هر کار کوي زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم من بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او پهنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی خو اوس په کور کې نه ول سوي ده
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستانو لکلونو رئیس سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندي یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزادو رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د غجلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایې ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خره راځوي ما د خبرونه په پایل کې به لتا سی باور چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه مخشاله اوسه. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی غني. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فکي.
که د مسلې ته راشل دی اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دی، یعنی د انساني کرامت دین لاړه څه دی او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دی آیا په افغانستان کې د مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مون کرامت وربخله د خدای پاک وی. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو لبه د مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسنری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي. نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. میوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولای شو دا عام کړو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع بڅ ډول وي انسان
لکه مخ کې چې ویل یو انسان نشي کولای که هتا ووم غوړي خپل د خپل ځان کرامت نفي کې د ځان ام نشي کولای. دا د اخلاقي مسولیت ته چې د خپل کرامت دفاع وکي او دغه اخلاقي مسولیت دا چې څرقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي دغه انساني کرامت دفاع وکي دغه لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای شي څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي هغه باید چوپ پاتې نشي غلی پاتې نشي هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي. یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنه اورېدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دا شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبرې است.
چرمن یا چرم دا د انساني استفادی توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینه کار اخیسته.
له چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای بو د چرم نه به جوړو چې هغه وسم منکر استه ده. بعضی لوخي و چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و. د دې غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړي ورته هغه پکې چول غوړې خوند به نه خراب او نور د څه ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم در پنډیو نه تا او د راحتي احساسم کو خو صاحب پکې.
نن امدا موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړې د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اړونکو چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوې او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینه کار اخیسته. طبیعت چې د آدم علی السلام له حبوت او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پر لپسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لملنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ وي د انساني تکثر او زیادت لوجنه غونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې ته انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پوټکو نه ګټه اخیستله هغه حیوانات به دوی خوړل د هغو پوټکې به یې وچ کړل او بیا به یې آش ورته وایي یا به یې هغه دوباغت کړل پاک به یې کړل او هغې نه به دې هغه د بدبویي ورکه سوه او دا څرمن به خپل هغه اصلي هغه وساته. دین انسانانو مختلفې ګټه اخیستلې ځای یا مشک د دې لپاره کارېده چې اوبه غوړي او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي همدا رقم بیا وروسته شړومبې او نور شودې شړومبې یا نور وسیله دا د ځای یا د هغه پوټکې نه جوړ مشک په واسطه سره کارېده همدا رقم نور لوښي ترې کارېده. بیا ورورو انسانانو د پښو لپاره څرمنې یا د پښو لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیله چې هغو کې اغوستل کېږي دا هم څرمن نه جوړولې. بیا انسانانو ورورو له مختلفو هغو نه استفاده وکړه د لیکلو ذریعه والا چې د حیواناتو پوستکو پوټکو باندې ولیکه تا قرآن عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پوټکو باندې لیکل شوی د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ شوي په هغو باندې لیکل شوي دي. بیا ورو ورو د دې دا ګټه ډېره زیاته سوله له کتاباتو له نورو استفادو نه وروسته انسانانو چې کله صنعتي انقلاب منځته راغی او ماشینري ژوند شروع سو بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ته نه کېده دا ورو ورو مصنوعي چرمونه منځته راغلي د کارخانې او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي د نن زمانه کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو مونږه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوي شیانې کارولې وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک څخه نیولې بیا د ساعت تر بنده پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نوموړی دغه وخت کیسه هم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شوو لوښو کې شیدې او مستې خوړلې وي.
زه ډېر جالب شي سره مخامخ شوم. زموږ کلي ته وړاندې د کوچیانو چې زموږ پلار تر زامنو خیمې وي هغوی ته به کله کله موږ وتلو. ما ډېر جالب شیان هلته ولیدل، یعنی ډېره ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند روان کړی و. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت دا شیان بیا بیرته دوی کېناستل په څه شي باندې وړیو نه به جوړ لیمڅي وو لباسونه مور نه جوړول شول دستکولونه مور نه جوړول شول چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال پسې تلل. مثلا پتکه وو ته د اوبو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړی وو. جالبه خبره دا وه چې دوی د ژوند ډېر ابتدایي وو. مثلا که دوی به وغوښتل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزورې ورته ویل هغه به یو ټکه به یې راواخیسته دانه به یې په شیدو کې واچوله هغه به بیا پرنټ شول او ماسته به ترینه جوړ شول او ډېر خواږه ماسته به ترینه جوړ شول. نو بیا ما یو ډېر مهم شي ته پام شو، هغه دا وو چې دوی څرمنه ډېره ښه استفاده کوله. دوی څرمنې نه ځان ته بوټان جوړولی شول د حیواناتو د څرمنو نه. همداراز دا څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به یې ورته ور واغوستله د واړه سیرلي. بیا په دغه مډرن نړۍ کې ما خپله چرمي شیان ډېر خوښېږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپله هغه بوټان اغوندمه چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې دی پاکسه کې جیبي ورته وایي دام باید څرمنې وسي او ډېر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس ساعت کې چې کوم بندی ورته وایي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسي. ډېر ښه رنګ هم لري، زما د څرمنې رنګ ډېر خوښېږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې و څرمنې وو دا چې اغوندمه یا رنګ څرمنې وسي خامخا. یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د تاریخیلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي، خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دی وایي چې له څرمنې څخه جوړ شوي توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لغې کوڅې نه هم یادونه کوي چې یوازې د څرمنې جوړولو ته ځانګړې شوې وه.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتی کوم. کوم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بس قصې کوله چې هغه ابتدایي لوښي مثلا د اسباب چې زیاتره د چرم نه به مثلا پړی به د چرم نه به جوړو چې هغه اوس هم مونږ رسته ده. مثلا بعضې لوښي وو چې د اوبو په خاطر به استعمالېده هغه د چرم نه و. د چرم یو خواص دا هم وه چې مثلا اوبه به یې نه خرابولې. بعضې وخت به حتی د غوړیو د لوښي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه اوس هم مونږ رسته ده. دلته دا د غوا غوړي به یې ویلې کول او کڅوړې به یې د چرمي جوړې کړې ورته هغه پکې اچول. مثلا د قطۍ یا د یو لوښي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړیو خوند به یې نه خرابوه. نور داسې ډېر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران کیسې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بر علاوه به مونږ یو رقم چرم دا د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې. غرونو کې به مزل وهه مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول. نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و. یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو. نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه او ډېر به پکې اوسا او ټول خلک زیاتره استفاده هم دینه کولی. بل صحیح وایي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري د چرم. او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي هغه د چوببازي سپرونه سابق به چوببازانو چوببازي کوله چرم نه جوړ شوي دي. کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې سره کې با تجربه پوستین دوزانو بردوزانو چرم بده ورکه غوی باش ورکه وبې به تا د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوښوي. د کابل اوسیدونکی احمد ګل وایي چې په دې وروستیو کې اصلي چرم ډېر په سختۍ پیدا کیږي. حال دا چې په بازار کې ډېر هغه څه لیدل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دي.
چرم د پخوا په نسبت اوس وخت کې ډېر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان وکړم که د پخوا په نسبت اصل شی پیدا شي. مثلا که موږ وګورو پخوا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکشې داسې ډېر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغومره کیفیت او ارزښت یې موږ هومره ښه نه وي. که بوټ او استعمال کړو نو د یو څه وخت وروسته یو هفته درې ورځې وروسته پاک پکې بوی کوي. همدارنګه که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو هفتې وروسته هماغه جامپر پوستکی اچوي چې اصل چرم نه وي. همداسې ډېر شیان دي. مثلا موږ او تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یوه نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو دا وادي دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او ښکلو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پاماني درنه اخلو. الله مو مال او ملګری شه.
نن میں لے دی لئی دی
چاله منی دی بول خبره گورا غماز دی یاد کرے یار کل یار مروره مزرب دی نور دی رکی چلوی مقام دے برسین میدی غم بار دے نغمہ